السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا سور درویشتمه چې د 2014 میلادي کال د می له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې د نړیوال کړکیچ ډله وایي که له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې دوام ونه کړي نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. پر دې او نورو موضوعاتو په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کړکېچ نړیوالې ډلې د نړیوالو قواوو له وتلو وروسته په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د افغان او بهرنیو جنګیالیو په ګډون وسلوالو یې سیمې نیولې او دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. او اروپایي ټولنې د اوکراین د کړکېچ له کبله پر 14 روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو، د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د افغانستان څخه پر نړیوال ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دی د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت سره ملکي او پوځي مرستې او ملاتړ دوام وکړي. د کړکېچ نړیواله ډله وایي د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ اوسنی پروګرام کافي نه دی او تمویلونکي باید د افغان امنیتي ځواکونو د پایښت لپاره د شیکاګو له پریکړو اخوا اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو یې کورونه نیولي او خپلو سیمو ته ستنېدو ته یې نه پرېږدي. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې ملي اردو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې څه باندې 120 وسلوالو وژل شول او له 130 زیات نور ژوبل شول. د دې جګړو له کبله د سیمې بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي چې په کورونو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون وسلوال ډېره شوي او دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. دوی همداراز وایي طالبانو د دوی کورونو سنگرونه جوړ کړي او شاوخوا یې ماینونه خښ کړي دي. په افغانستان کې د ناروې سفیر په فاریاب ولایت کې د خپل هیواد لخوا د نویو انکشافي پروژو د تطبیق شمنه کړې. د ازادۍ رادیو خبریال د راپور له مخې د ناروې سفیر پرون فاریاب ولایت د سفر په ترڅ کې شمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې به څو انکشافي پروژې عملي کړي. د فاریاب مرستیال ولی عبدالستار بارز وایي ناروې په وروستیو سیلابونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې ژمنه هم کړې.
بیش از 3000 فامیل خانه های خود به کلی عدس دادن و
3000 کورنۍ چې کورونه یې ګرسره لمنځتللی وو او 10000 نورې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. ناروې له دوی سره د کار په بدل کې د پیسو، د کار په بدل کې د خوړو او څه باندې او بخی اته سو دیر شپنه ځایونو مرسته کوي. خغلی بارز زیاته کړه چې ناروې د پوهنې، روغتیا او امنیت په برخو کې د شاوخوا 3000 پروژو د عملي کولو ژمنه کړې. اروپایي ټولنې د اوکراین د کړکېچ له کبله د دوشنبه په ورځ په 1400 نورو روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه اعلان کړل. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کېدو کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د رئیس لومړی مرستیال، د روسیې د دسان ځواکونو قومندان، د روسیې د پارلمان د اساسي قانون د کمیټې مشر او د کریمیا د یو ځای کولو د فدرالي خدماتو د ادارې سرپرست مشر د هغو روسي چارواکو له ډلې دي چې اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګولي. په دې لست کې د اوکراین په ختیځ کې د روسو پلو بلتون پالو ځینې مشران هم شامل دي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي چې د اوکراین په ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې د روسیې د پلوي بلتون پال لخوا د تېرې یکشنبې ورځې د ټول پوښتنې نتیجې په رسمیت نه پیژني.
We do not recognize the results and you have seen the European Union
موږ د دې ټول پختنې نتایج پر رسمیت نه پیژنو او تاسو ولیدل چې د اروپای ټولنې او نړۍ نور مشرانو هم همدا خبره کړې. پر دې سربیره موږ د دې لپاره چې د روسیې حکومت د دې ټول پختنې د مخنیوي لپاره لغ خپل نفوس خکار و نه خست خوشی نیو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ رومانیا ته سفر کوي څو د ناټو په دې غړي هیواد کې د روسیې د غیر قانوني پوځي مداخلې د ګواښ په اړه پر عکس العمل بحث وکړي. جو بایدن د دوشنبه په ورځ د رومانیا د ولسمشر ټرایان باسیسکو لخوا د سفر بلنه ومنله. او وروستی خبر ټاکل شوی چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازي نن د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. په ویانا کې له 15 جمعیا او هیوادونو سره د ایران خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA استازو تیره ورځ په ویانا کې درې ساعته خبرې اترې وکړې، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز د اندېښنو د له منځه تلو لپاره یې هیڅ راز نوي اقدامات اعلان نه کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د ایران او IAEA د استازو ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ شوی وي که نه، خو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له پرونۍ غونډې وروسته یادونه وکړه چې ایران د را روانې پنجشنبې ورځې په خبرو کې له ګډون مخکې باید پر خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمیر نور ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. او په جلال آباد کې اسمان برګ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20 اټکل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د نن سهارنۍ خبری مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د بحران نړیواله ډله وایي کله 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راشي او مرستې پرې بندې شي، نو په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي اردو له پوځي عملیاتو وروسته د سیمې خلکو ویلي چې کورونه یې وسلوالو طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو نیولي.
دا خلک ټول مهاجر شولو نوې ولسوالۍ او مختلف نور ولسوالیو ته ولاړو. اوس دلته د ملک کورو کې پنجابیان پراته دي.
په نورو موضوعاتو کې، ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ماشومانو پر ګډون اندېښنه ښودلې او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید اجازه ورکړه. که وخت و نو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه به هم خپره کړو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کړکېچ نړیوالې ډلې په افغانستان کې د زیاتېدونکي تشدد په اړه په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغان ځواکونو له ملاتړ پرته به په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو لخوا د تشدد پېښې نورې هم زیاتې شي. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې له یوې خوا په افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي او له بلې خوا د هوا له تودېدو سره په افغانستان کې د حکومت د مخالفو وسلوالو حمله زیاتې شوې. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کړکېچ نړیوالې ډلې په رپورت کې ویل شوی، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت څخه ملکي او پوځي ملاتړ ته اړتیا ده او افغان حکومت هم د قانون د حاکمیت په برخه کې د خپل تعهد تازه کولو ته اړتیا لري. دا کړکېچ د نړیوالې ډلې په رپورت کې راغلی، په افغانستان کې تیر کال افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو په انتقال سره په دې هیواد کې د جګړې یو نوی پړاو پیل شوی. دا دې رپورت په وینا د افغان امنیتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو کې زیاتوالی راغلی او که د افغان ځواکونو ننګ او ملاتړ ونه شي، د مخالفو وسلوالو لخوا د روانو ناکراریو د لا ډېرېدو خطر شته. د کړکېچ د نړیوالې ډلې یو لوړ پوړي څېړونکي ګرام سمیت د دې رپورت په اړه په کابل کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل، په 2013 کال کې د مخالف وسلوالو بریدونه د وړم کال په مقایسه په 315 څخه تر 30 پورې زیات شوي او په 2014 میلادي کال کې هم دې بهیر همداسې دوام درلود. هغه سمیت وایي، موږ په افغانستان کې امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د مخالف وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې. راته جوته شوې ده چې په 2013 میلادی کال کې په ټول افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د مخالفو وسلوالو بریدونه په سلو کې له 1500 څخه تر 1600 پورې زیات شوي دي، او د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی بهیر په 2014 میلادي کال کې هم دوام درلود. موږ فکر کوو دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه باید له هغې شمنې اخوا چې په 2012 میلادي کال کې د شیکاګو په غونډه کې د افغانستان سره کړې وه بیا فکر وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل ریپورت کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتنه ټینګار کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه اوسنی نړیوال ملاتړ کافي نه دی. د دې ډلې څېړونکي ګرام سمیت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه ویلي، په اوسنیو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به یو لوی تېروتنه وي. د ښاغلي سمیت په وینا د طالبانو په شاتمبول لپاره باید د 300 سره په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وساتل شي، او د دې لپاره افغان حکومت د نړیوال ټولنې لا زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د دې ډلې په ریپورت کې د ګوندی هیواد پاکستان په اړه ویل شوی چې دا هیواد هم په خپل خاوره کې د هغو پټن ځایونو په لمن زوړلو کې پاتې راغلی له کومه ځایه چې د وسلوالو طالبانو مشران په افغانستان کې روانه جګړه رهبري کوي. د راپور په وینا له هغې راهیسې چې د حکومت پر مخالف وسلوالو د ناټو د بریدونو خطر کم شوی، دا وسلوال اوس په لویو ډلو کې ګرځي او په ډېر شمېر د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړو ته مخه کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بحران نړیواله ډله وایي کله 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راشي نو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د تشدد د پراخېدو ویره شته. په همدې حال کې څو ورځې وړاندې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې پکې د چارواکو په وینا 104 اویا وسلوال ووژل شول او 104 دیرش نور ټپیان شول. اوس د دې سیمې بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي لای په کورونو کې وسلوال ډیره دي او دوی خپلو کورونو ته نه پرېږدي. وسلوال طالبان دا ادعا ردوي. په دې اړه د سید شاه سقیم راپور واوري.
څو ورځې وړاندې چې لا هم په ګیلان کې د طالبانو پر ضد عملیات پای ته نه و رسیدلې، د سیمې اوسیدونکو ادعا کوله چې وسلوالو یې په کورونو کې مورچې نیولې دي او د دوی له کورونو پر سرتېرو ډزې کوي. له همدې امله د سیمې سلګونو کورنیو خپلې جونګړې تر شا پرېښودې او نورو سیمو ته یې پناه یووړه. خو دا مهال چې عملیات پای ته رسېدلې دي، لا هم بې ځایه شوي وګړي خپلو کورونو ته نه شي ستنېدلی. د عملیاتو له سیمې بې ځایه شوي خلک وایي وسلوالو یې اوس په کورونو کې مورچې نیولې دي او دوی ته یې خبرداری ورکړی دی چې که خپلو کورونو ته ورستانه شي نو و به وژل شي. دوی وایي دا مهال د خلکو په کورونو کې د ځای پر ځای شویو وسلوالو لویه برخه پاکستانی پنجابیان دي چې د خلکو په زاریو هم نه پوهیږي. د سیمې د خلکو په خبره کروندې په وچېدو دي او په سترګو ویني چې د کال خواري او بوړي خو یې نش کولای خپل مینو ته ورستانه شي. د ګیلان ولسوالۍ د حسن کلی اوسیدونکی حاجی عبدالعلي وایي په جګړه کې په نړیدلې کور کې اوس وسلوالو مورچې جوړ کړي دي.
دا خلک ټول ماجر سولو نوی ولسوالۍ او مختلف نور ولسوالۍ ته ولاړو. اوس دلته د موږ په کورو کې پنجابیان پراته دي. نو بار خلک راغلي دي. نوی ولسوالۍ مکور ولسوالۍ کرباغ ولسوالۍ څخه ټول طالبان هم په کورو کې پراته دي. پر بامو پنجابیان پراته دي. پنجابۍ وایي د وزل کېږم ته دي وزل چې طبیعت څوک.
د حاجي غلام سخي په نامه د ګیلان بې ځایه شوی اوسیدونکی وایي په یوه بله لاره به خپل کلي ته ستانه شوي وای او هلته به یې کېږدۍ درولي وای. خو وایي وسلوالو ټولې لارې په ماینونو ډکې کړې دي.
پنجابیان هم پکې دي، عرب هم پکې دي. د ګډ وډ د سره چې ولاس وي نه د شا د چوټ فکر ورته ایستي بس د خپل مشتکل دي ګرځي او راګرځي ستانه پاتولې دي چې کله کدي ورته دي نه وسه سره راځي د روانې ماینونو کې دي.
د 203 تندر قلی اردو د درې ملي وا قومندان غلام حیدر خان وایي باور دی چې دغه وسلوال به د عملیاتو پر مهال غرونو ته تښتیدلی وو او اوس بیرته راکته شوی دی. د عملیاتو پر مهال موږ سیمه سمه تلاشي کړه. دوی لکه چې هغه مهال غرونو ته تښتیدلي وو او اوس بیرته راکته شوي دي. په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واوښتل چې پکې ښه پریمانه پنجابیان هم وو. خو موږ به د دوو کسانو پر ضد بیا عملیات وکړو او دا ځل به یې سم له پښو وغورځوو. طالبان بیا دا نه مني چې د چا په کورونو ورننوتي او نه هم دا مني چې په لیکو کې پردي جګړه ماران ننوتي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې پنجابي او عرب جګړه ماران نشته او یوازې د دوی ملګري جګړې ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د سهار 9:15 د قدر منوریدونکو د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کرکیچ نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړو په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د تشدد د پراخېدو خطر شته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو یې کورونه نیولي او خپلو سیمو ته ستنېدو ته یې نه پرېږدي. دوی دا ادعا وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو د طالب وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په افغانستان کې د ناروې سفیر په فاریاب ولایت کې د خپل هیواد لخوا د زرګونو نویو پراختیایي پروژو د عملي کولو ژمنه کړې. اروپایي ټولنې د اوکراین د کړکېچ له کبله د دوشنبه په ورځ پر 1400 نورو روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه ولګول. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کې دوکې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وایي چې د اوکراین په ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې د روسیې د پلوي بلتون پالو لخوا د تېرې یکشنبې ورځې د ټول پوښتنې نتیجې به په رسمیت ونه پیژني. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ رومانیا ته سفر کوي څو د ناټو په دې غړي هیواد کې د روسیې د غیر قانوني پوځي مداخلې د احتمالي ګواښ په اړه پر عکس العملونو بحث وکړي. او ټاکل شوی چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو نن پیل کړي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم جناقه الکوزی تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروستری غنه کې په افغانستان کې د قدرت د سولېز انتقال په اړه مضمون خپور کړي او په برخه کې لیکي د ولسو او وصل وختم کال د جون میاشتې راهیسې چې احمد شاه دورانی د نوی افغانستان بنسټ یې تر اوسه په دې هیواد کې قدرت لوینې تویدو پرته نه دی انتقال شوی. فارن پالیسی زیاتوي له ولسو او وصل وختم میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د افغانستان له 9 مشرانو څخه یوازې شپږ تنه په طبیعي مرګ مړ شوي او 15 تنه د مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د وژل شوو مشرانو وروستی کس برهان الدین رباني وو. ورسپانه لیکي د افغانستان پاته اتلستانه مشان د هغوی د ځایناستو لخوا وژل شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزي دا پریکړه چې غواړي له واکه لري شي او د یو عادي افغان په صفت رای ورکړي دا د افغانستان د تاریخ د شخړو او تاوتریخوالي پاڼه تړي او دغه راز د جمهور رئیس کرزي ریاست ته چې په افغانستان کې د ځوانه ډیموکراسۍ بنسټ ایښودونکی دی مشروعیت هم ورکوي. خبرونه لیکي افغانستان ممکن پراتونکو کې د ناامنیو فساد او کمزور اقتصاد سره لاس او ګریوان شي خو دیموکراسي په دې هیواد کې د قوت په حال کې ده. په خاص ډول هغه مهال چې خاغلی کرزي د انتخاباتو په شین رنګي صندوق کې خپل رای واچوله. وال سټریټ جورنال ورسپانه د طالبانو د حملو په اړه مضمون خپور کړی او د نړیوال بحران ډلې یو تحلیل پکې راخسته چې په یو برخه کې راغلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هیواد کې د شخړو ګراف په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو دی. د دغه ډلې په باور د شخړو دا زیاتوالی ښیي چې طالبان لا هم قدرت ته د رسیدو په مقصد جګړې کوي. وال سټریټ جورنال ورسپانه د نړیوال بحران ډلې د راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سره په همغږۍ برابر شوی لیکي تیر کال په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې 4 زیاته شوې او تر ډېره حده یې پړه په طالبانو اچول شوې ده. ورسپانه لیکي افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې د طالب وسلوالو تر واک لاندې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په جریان کې د سترو حملو مخه ونیوله. د ورسپانه په باور افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړو لپاره ښه پوځي وسایل لري خو د عملیاتو لپاره هلیکوپټرو او لوجستیکی وسایلو ته لا هم اړتیا لري. ټایمز ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي ورزش د ځوانو معلولو افغانانو لپاره هیلي پیدا کړي دي. ورسپانه لیکي د دې ځوانانو یو شمېر د ماینونو او بمی چاودنو او یا هم د بیماریو له امله معیوب شوي دي. دا ځوانان به په راتلونکې اونۍ کې په ایټالیا کې د باسکټبال په یوې سیالۍ کې ګډون وکړي. ټایمز د شپېته کلن ایټالوي البرتو کایرو لخلی چې 40 کاله په کابل کې ژوند کړی لیکي کله چې دغو ځوانو افغان معلولینو ته ګوري چې د عرب لرونکو څوکۍ په واسطه په لوبه بوختي د زیاتې خوښۍ احساس ورته پیدا کیږي. ورسپانې د شاهپور په نامه یو شکلن ځوان چې د فاریاب ولایت معلول لوبغاړی دی خبرې هم راخستې چې وایي تل ځان د نورو خلکو په څیر احساسوي او په راتلونکو سیالیو کې له هیچا بیره نه لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر 1992 لمریز کال کې د وړم کال په پرتله د جنگ جګړو له کبله د افغان ماشومانو مرګ ژوبله نږدې په سلو کې 15 زیاته وه. د دې کمیسیون چارواکو پرون د یوناما له مسؤولانو سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې ملکیان او په ځانګړې توګه ماشومان اوس هم تر ډیره د جنگ جګړو قربانیان دي او ورڅخه ناوړه استفاده کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم د ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او وی ویل چې کارکونکي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره هم په تماس کې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي او سم هر ورځ افغان ماشومان په جګړو کې وژل کیږي او لدې پراته ورڅخه جنسي استفاده هم کیږي. میرمن سمر د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یو ګډه غونډه کې وویل چې افغان او بهرني ځواکونه او همدارز وسلوال طالبان باید د ماشومان ژوند ته درناوی وکړي.
طفلای خور تربیه میشن او به خاطر
وړه ماشومان روزل کیږي انفجاري او انتحاري حمله تر لګل کیږي. د فوق العاده ناوړه ګټه سناده دې موضوع ته کمیسون هم اندیښمن دی. بلده اندیښنې ور موضوع ده چې متاسفانه افغان ماشومان ګوندې او هیوادونو ته قاچاق کیږي او له ماشومان نه د نشې موادو د قاچاق لپاره هم ګټه اخیستل کیږي.
نو موري ویل چې په تیر 1992 کال کې 1855 ماشومان په جګړو او چودنو کې وژل شوی او ټپیان شوی چې دا مرګ ژوبله د وړم کال په پرتله 14.9% زیاته ده. د سیما سمر په خبره ماشومان ته زیاته مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او کمه اندازه د افغان او بهرنۍ ځواکونو په حملو کې اوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په همدې ورځ یو کتاب ګوټی هم خپور کړ چې عنوان یې دی په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبیش ویل دا کتاب هغو کسانو ته یو لوی پیغام دی چې له ماشومانو نه په بیلابیلو برخو کې ناوړه ګټه اخلي. کوبیش ویل چې د دوی د بشري حقوقو کارکونکو له طالبانو سره په تماس کې دي تر څو په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي.
زه یوازې دومره تاییدوم چې بشري ټولنې له طالبانو سره په تماس کې دي تر څو بشري فعالیتونو ته زمینه برابره شي. نن موږ دا کتاب ګوټه هم خپور کړ. دا کتاب نه یوازې د اسلامي اصولو بلکې د نړیوالو اصولو پر رڼا کې لیکل شوی. د افغانستان په څیر شرایطو کې دا کتاب ډیر مهم دی. هیله ده دا کتاب هغو کسانو ته یو پیاوړی پیغام ولیږي چې اوس هم له ماشومانو نه ناوړه ګټه اخلي.
په جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په خاطر دغه کتاب په 850 مخونو کې خپور شوی چې پکې د ماشومانو د ژوند په ارزښت د اسلامي نصوص پر رڼا کې د ماشومانو په حقونو او نورو اړوند مسالو خبرې شوی. یان کوبه شوول د محل د محلي پولیسو په لیکو کې هم ځینې ماشومان فعالیت کوي چې شمیر کم خو ناوړه اغیزه زیات دی. د بشري حقوقو او ملګرو ملتونو مسؤلین وایي کورنۍ چارو وزارت د یو پلان لمخه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ترې وهدنی ولې خو دا ستونزه په بشپړ ډول نه ده حل شوې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو اوري چې د سهار له اوه د ماښام تر اوه خبريږي. د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. د سهار له اوه د ماښام تر اوه د ازادۍ راډیو خبرونه او د ماښام له اوه د سهار تر اوه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه به له ځنډه اوه ورځې د اونۍ اورېدای شي. د افغانستان د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یو خصوصي شرکت ته په هیواد کې د برېښنا د تولید اجازه ورکړل شوه. په دې اړه پرون د اوبو او انرژي وزارت او د یوې خصوصي کمپنۍ ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د سوداګرۍ خونو چارواکي د خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید اجازه ورکول د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. په دې اړه نور حال له کابل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د خپلې اړتیا ډېره برېښنا له بهره واردوي، د هیواد د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور ته د برېښنا د تولید اجازه ورکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد عارف نورزی د دوشمې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کار د برېښنا انرژي د خدماتو د قانون له طرحې سره سم چې تر اوسه د وزیرانو شورا لخوا نه دی تصویب سوی کېږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت به په راتلونکي نور پانګوال ته هم د دې قانون له مخې د دې ډول هڅو اجازه ورکړي. ښاغلی نورزی خصوصي سکتور ته د انرژي د تولید جواز ورکول د حکومت او هیواد په ګټه وبلل.
د برېښنا کمښت د هیواد یو اساسي ستونزه ده او همدارنګه د پاکي او دوامدار برېښنا تولیدول او د دې خدمت په ښه توګه سرته رسول زموږ اصلي او ایماني وظیفه او دنده ده. چې دغه دندې په ښه توګه سرته رسول به د بېوزلۍ په کموالي، د ژوندانه په ښه والي، اقتصادي رشد او د خلکو د ضرورتو په تامین سره اساسي رول ولوبوي.
د برېښنا وزارت د معلومات له مخې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره مختلفې لکه اوبه، لمر، باد، ډبرو سکرو، بای میسو، جترومیلو او داسې نور مختلفې زیرمې لري چې په کار اچولو سره به له یوې خوا د هیواد اړتیا پوره او له بلې خوا به بهر ته هم صادرات ولري. د سوداګرۍ خونې چارواکي خصوصي سکتور ته د برېښنا انرژي د تولید اجازه ورکول د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د دوشنبې په ورځ د برېښنا د تولید په برخه کې د اوبو او انرژي وزارت او زاسوارو کمپنۍ ترمنځ تړون د لاسلیک پر مهال د زاسوارو کمپنۍ مسؤول زبی وویل چې دوی به خپل کار د هرات له ولایت څخه چې موسمي بادونه لري پیل کړي.
دوه درې ډوله سرچینې دي. یو ډول یې د باد سرچینه ده، بل یې د هبلیک دي او هغه بیا د سیمې پورې تړاو لري چې موږ پکې برېښنا تولیدوو. مجبور یو چې باد د لمر انرژۍ او ټول شیان باید په پام کې ونیسو.
د اوبو او انرژي وزارت د معلومات له مخې افغانستان د مهال د برېښنا د تولید نورو زیرمو ترڅنګ د 85000 میگاواټو بادي برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د ژوند رنگونه
ماما ول به منوم را تا واخلې
زمانم د سیف رحمان
د کم ځای ای
د ننګرهار.
عمر به مو څومره وی؟
عمر هم 2 سال.
کا 2 سال وکاله نه او دا پڅ لګی ای
دا د بیسیکل چینج جوړو.
تاسو دا کاله نه مام داسې ښکاری لکم دا مو کار دی څنګه؟
او کنه دا کسب دی.
دلته دوکان لري دی بیسیکل او کیاواز دغه دی پایو بسته کولې تاسو ذمہ داری ده؟
ها ټول بیسیکل جوړو. د دوکان مخته د خلکو ته دا سایکل تړو.
ښه، یو څوک چې نوې بایسیکل واخلي تاسو ورته تړئ؟
موږ ورته تړو، جوړو وای، بیا د هغې نه دا سایکل وړي.
دا خو بسته راځي کنه نور هیوادونه؟
بسته نه راځي. بیخي پرزه راځي.
کا پرزه راځي؟
پرزه راځي.
بیا پرزه تاسو سره تړئ؟
او موږ تړو.
نو یو بایسیکل په څومره وخت کې تړلی شي؟ یا د ورځې په څو بایسیکل تړئ؟
15 شپږ.
ښه، دا خو نو ماشاءالله ډیر کار کوي.
والله دومره کار خو نشته، کار خو زیات کوو، پیسې کمې دي.
نو یو بایسیکل په څو تړې ورته؟
100 روپۍ.
نو دی ورځې 500 پیدا کوي؟
500 پیدا کوي.
ښه، یو ډول بایسیکلونه دي، فرق لري؟
فرق لري.
د کوم تړل درته آسان وي؟
د جاپاني بایسیکلونه آسان وي. ماشینې راغلي اوس
هغه جګ جګ کنه؟ کا دا غا سپرینګي کنه په عام استعمال به وایو. کا د چینایي تړل بیا سختي؟
هغه سختي او هغه زیات پرزې لري.
څو وخت دلته راځي؟ څو بجې کار شروع کوي؟ څو ځای؟
و بجې راځو او و بجې د ماخام بیرته کوته.
یعنی 2 ساعته کار کوي؟ څنګه مو دې کار ته پام شو؟
والله تقدیر دی. نو 2 کال مکتب سر دغه نه دا کسب خپل کوم.
کا نو 2 لسونه مخکې مو ولي و نه ویلې؟ نور
او نور خو د اقتصاد وزم خراب او هم دا سایکل ته مخه واړول.
وای ورکه نستی کړي ښه ځوانان بدرنګوي نه کنه؟
بالکل.
خانو اوس ژوند سره او کاروبار سره مو څنګه خوشاله یې؟
شکر ده الله فضل.
او کور کې بم ټول درته خوشاله یې؟
خود نو.
او اولادونه څنګه لري؟
او شپږ دانه. یو مشر زمي ستاسو قدر ته ده.
ښه، درس به وای نو؟
او هغه ترجمان.
ښه، یعنی اوس اولادونه څنګه؟ اولادونه غواړي چې هغه به سواله پاتې شي؟
نه، هغه خپل غواړي چې مونږ مکتب وای ورته امراشه ما سره کار وکړي. وای نه پلار ته تاسو کړی ما سماغه ډیر.
یا بوای چې تاسو دولسم کې پرې خینو څه ګټه دی کړیا؟
والله او هغه خو خینه ده چې دا کار وکړي. بس وای چې مونږ خپل مکتب پر کوم ځای پورا کړو.
خانو ژوند کې مو خوشاله یې؟
او شکر دی.
او ډیر امانه خوشاله
لدې پزل پورې خبراتر سره قدر منوریدونکو د سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. خو یو بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو. زه احمد تکل به د ازادۍ رادیو د اتو بجو په یو ساعت خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر.